د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. اور چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشي کړي او قطر ته استولې دي. دغه راز د خبرونه د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو لومړی به قسم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم څو مهم سرټکی ده. کورونی چار وزارت وای په بغلان کې لسکونه کورونی او بهرنی وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاو سره یو دوستانه لوبه کړي او د امریکا د بهرنی چار وزیر وای د رواني می میاشتې په دیرشمه بل خپل ایرانی سال سره دغه یو د اټومي پروګرام په بل دور کې خبرې وکړي. د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د کورونی چار وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرنی او کورونی او یاغیانو د وژل کېدو خبر کوي. د کورونی چار وزارت د ځنګړو جزو تامونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي رډو ته ویل چې دغه یاغیان د عملیات په جریان کې وژل شوی دي. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته تلفات رسیدلی دي.
متعداد 79
نفر دشمن کشته شده، 99 یاخیان وژل سوی، 29 ټپین سوی، 16 دیش نیول سوی، 6 پاجی پاکستانیان او 10 افغانان دي. زموږ هم څلور تنه شهیدان سوی دي. د جنرال شیرزاد په وینا په دغه عملیات کې د مرکزی بغلان او دند غوري سیمې له یاخیانو پاکی سوی دي. د کورونی چار وزارت د غرض دی خبرپانی په خبرولو سره په تیر دوه ورځو کې په یو شمیر ولایتونو کې د لسکونو وسلواله مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبري وکړه چې د کابل جلال آباد د ترانزیتي لارې کارې د امنیتي د لایلو لامل درولې دی. په دې غونډه کې چې 13 ورځ پار کې وسو د کورونی چارو د وزارت د عامه محافظت د تصدۍ مسولانو هم برخه اخیستې و. اشرف غنی د عامه محافظت د تصدۍ له مسولانو وغوښتل چې ژر تر ژره دغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي څو د بګرامۍ او سرخرود په مسیر د کابل جلال آباد د لارې کار بیرته پیل کړي. د چینایي کمپنۍ استازو له ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د تامینېدو په صورت کې به د سی خپل کار شروع کړي. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو څلور ویشتنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولې دي چې افغانان اروپا ته په قاچاق وړل. د اسپانیا پولیسو په یو بیان کې چې 13 ورځې خبر کړول ډېر لستنه دوی نیولې او د بریتانیا پولیسو یو لستنه د لندن په هترو هوایي ډګر کې نیولې دي. د اسپانیا د پولیسو په وینا دغه قاچاق وړونکو په تیرو شپږو میاشتو کې 4 میلیونه 2,50,000 ډالر لغو افغانانو چې اروپا ته را رسولې دي ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. افغان لوبډله نن لاوس ته رسیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی علي اسکر لالي ازادي رډو ته د دې لوبې په اړه وویل:
ما در راي آمادگی باسم عظیم لاوس و بنگلادش.
د ویلا سوري سره د چمتووالي لپاره لاوس او بنگلاديش ته ځو، څو له لاوس سره یو لوبه وکړو، بیا له غځا بنگلاديش ته ولاړ شو او له بنگلاديش سره هم یو مسابقه وکړو. د ډیوال چم ته د رسیدو لپاره افغانستان په ای گروپ کې له سوریه، کمبودیا، جاپان او سنگاپور سره یو ځای سوی دی. په دې ترڅ کې د افغان فوټبال ټیم لومړی لوبه د جون په 11مه له سوریه سره د ایران په مشهد ښار کې ترسره کیږي. بیا به د افغانستان ټیم کمبودیا ته ولاړ شي څو د جون په 14مه خپل دوهمه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر غواړي چې د می په درشمه جنیوا ته ولاړ سي او د ایران د بهرنی چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند جیف رات کې 13 ورځ ویل چې واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولای سي چې د اټومي لانجې په برخه کې یو هر اړخیز تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني سره په خبرو دی څو د جون تر اخره له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به نړیوال پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي او ایران به له یو شمېر اټومي هڅو لاس اخلي. اخو د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مرکچی سژنې دوبه خپل دنده پرېږدي. د بارنې چار وزارت چارواکو د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د دې وزارت مرستیال وینډي شرمن به کله چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې پایته ورسېږي خپل کار پرېږدي. مرکچیان هیله مند دي چې د جون تر دیرشمه یوه نهایي موافقه ترلاسه کړي. شرمن په تېرو دوو کلونو کې له ایراني چارواکو سره په اروپا کې د ډیرو تخنیکي خبرو مشري کړې ده. د هغې د هڅو په ترڅ کې متحده ایالات او ایران د 2013 کال په نومبر کې یوې موقتي موافقې ته ورسېدل او په اپریل میاشت کې هم د یوې موافقې چوکاټ ترلاسه سو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری چې د مې په دیرشمه بل خپل ایراني سیال سره د خبرو وروستی دور پیل کړي د میرمن شرمن مهارت او سختي وستایله. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکښې نه وي. جو بایدن تېر ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل
I see it being overwhelmingly in our interest to continue.
دا زما په نظر دا زموږ سخت په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړو. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه همدارز له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاري ته اړتیا سته. په ورته وخت کې جو بایدن د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د اوکراین کریمیا یې تیر کال د مارچ په میاشت کې خپل خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې مداخله کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویل چې ناتو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. نوموړی تېر ورځ په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال په اوکراین او نورو سیمو کې د روسیې هڅو ته هم اشاره وکړه. دوی ویل چې مسکو د خپل پوځي ځواک او تیری کوونکي نېشنالیزم په مټ پر خپل ګاونډیو خپلې غوښتنې مني او د هغوی امځکې لاندې کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به هڅه وکړي څو د روسیې ګاونډیو هیوادونو لکه ګرجستان، مالدیویا او اوکراین ته ډاډ ورکړي چې باثباته او خپلواک پاتې شي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلي دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته په مرمیو وویشتل او ویل چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کوه. داعش د مې په شلمه د سوریې له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوی. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی تر 240 ډېر کسان د ښار دننه او شاوخوا وژلي دي. اورستی خبر ده چې د انګلستان د فوټبال د ټولنې مشر د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سټیپ بیلټر باید د رشوت د غیر رسوایی په خطر چې دغه فدراسیون په کوشش کېل دی استعفا ورکړي. د ګریک دایک څرګندونې د اروپا د فوټبال د اجرایي ارکان اورګان په نسبت یو څه سخت وي. یو ای اف ای یوازې د شپږو میاشتو په مخه د فیفا د مشرتبه لپاره د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. ټاکل سوی ده چې دغه انتخابات سبا ترسره سي. د آسیا د فوټبال فدراسیون ویل د بیلټر ملاتړ کوي او غواړي چې دغه ټاکنې له مهالویش سره سم وسي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړي او قطر ته استولي دي. پر دغو مشرانو لګول شوی بندیز درې ورځې وروسته پاتې رسیږي. خو د افغانستان د سوریالي شورا وایي چې نه یوازې دا چې دغه بندیز باید لري شي، بلکې د طالبانو نومونه د هم له تور لست څخه وایستل شي.
زما په نظر اوس وخت د ډیر رسیدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي.
د افغانستان خلاصون لارې د غورځنګ مشر وایي د افغانستان وضعیت د دې غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید سولې ته غاړه کېږدي.
او دا د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د ملت پاشتی مني، حکومت هم د ملت پاشتی مني.
د دې غورځنګ له مشر سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د هلمند خلک او د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي یو لامل دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې په خپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی وای د خلکو ستونزې اوري، هواری ته لارې چارې لټوي او په دې توګه غواړي چې نړۍ د افغان میرمنو له ستونزو خبره کړي. دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام هم درته خبرو. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو د ایتو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتنما زندانه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګیدلی وو چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته لاړې شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ بندیز د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخواه او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولت وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګدال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې له خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګیدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي. خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چیرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغیزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسیدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 1200 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوه چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وای چې د تیرو 1200 میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې د 1300 او تر دې وروسته 1200 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لشتر لشه یو تن په پټه په تیرو 1200 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي. خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه خبر شوی. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډلې کې لشتر لږ یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نشي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهور غوښتونکو ډیرلس غړو ولسمشر بارک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګیدلې بندیز تمدید کړي.
و موردل چې د طالبانو هغه پنځه مشران چې له یو کال راهیسې له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته استول شوي دي د نظر بندۍ وخت د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي. خو د دوی په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سم له یو هیواد بل ته د سفر حق نه لري. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې دغو کسانو د څار موده دې تمدید شي. د موضوع به هم احمد شیبر د افغانستان د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شاهزاده شاهد سره شریک کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په تور لیست کې دغو کسانو شمولیت د سولې پر خبرو څه تاثیر کولای شي. مولوي شاهزاده شاهد په ځواب کې وویل
کله ټول عمر په تور لیست کې پاتې شي او جنگونه درسې په شدت باندې ادامه وکړي مونږ ته څه فائدہ ده؟ مونږ ته کدی د تور لیست نه وېستل شي خو د سولې په خاطر همکاري وکړي، د دې لپاره دفتر او ادرس وي او دی نورم تشویق او ترغیب شي چې په جنگ باندې خدا مشکل حل نشو. یو لار پاتې ده او هغه د سولې لار. موږ افغانانو متضرر لرو، غونډیانو متضرر لري او جهانیان موصول ته ضرورت لري ځکه په دې ور کې تقریبا ټول سوځي. نو د سولې لپاره په کار داده چې یو څه سیاسي مصلحتونه هم په نظر کې ونیول شي.
مولوی صاحب، تاسو په دې ټینګار کوي چې یو څه باید له نرمښت نه کار واخیستل شي، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې د طالبانو دغه 15 مشران که چیرته آزاد پریښودل شي ممکن دوی بیرته افغانستان ته ولاړ شي او په جګړو کې برخه واخلي.
دوی مخکې هم ډېر طولاني جنګونه تیر کړي وو او بیا د سختې بندیخانې ولیدلې تر ګوانتانامو پورې او د خپلو بچو او د خپلو کورنیو نام لري پاتې شوي دي. د دې نه پس به د جنگ او د تشنج او د افغانانو سره خصوصا د افغانانو په منځ کې د جګړو به دې طرفداري ونه کړي.
مولوی صاحب، دا خو ستاسو نظر دی، لیکن په تیرو 1200 میاشتو کې یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو دغو مشرانو د حقاني ډلې له ځینو غړیو سره کتلي دي. بیا یو ځل داسې راپور خپور شو چې د دوی یو غړي په افغانستان کې له نورو طالبانو سره ارتباط نیولی دی. که چېرته دغه تورونه حقیقت ولري، فکر نه کوي که چېرته دوی آزاد وګرځي په افغانستان کې به په جګړې کې برخه واخلي؟
صحیح ده چې نن جامع جهانی په افغانستان کې په شکل د اشغالو دخیل ده او هغوی په دې باره کې په نظریات ورکوي، تشویشونه به ورسره وي، مګر څومره چې افغانان په خپل منځ کې یو بل ته ځان نږدې کوي بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره خلاصېږي، او تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع نه شي که موږ ته ګاونډیان جهانیان تفصیلات هم برابر کړي دلته به سوله رای نه شي. دا خبره چې بعضې احتمالات دي، چېرته دوی ټلیفون کړی دی یا به آینده څه وکړي خاتمه مستوره ده. ولې تر کوم ځای چې موږ په قطر کې طالبانو د مشرانو سره دوه ورځې مفصلې خبرې وکړلې او یا اوس لوی وړې خبرې روانې دي، رابطې کېږي، تبادله د نظریاتو ده، زه ورته خوشبین یم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند مولوی شهزاده شاهدو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است
جبیر و باعث یک کسی که از این خاک هستم از افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله دونشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
ازادی پا صفحو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواوری.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. درې بجو شروع کیږي دا پروګرام او تر 15 بجو دوام کوي. دغه راز تاسو کولای شئ چې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د 813 شمېرې لارې هم د سولې په برخه کې خپل پیغامونه راوسته او یو موږ هم هرو مرو درته خبرو. همدا اوس وینم چې یو شمیر اوریدونکو د سولې په اړه په تیر بیا په قطر کې د 15 طالب مشرانو په اړه پیغامونه راسته ولیدي. وحدت لغزنی څخه لیک زما په نظر د طالبانو 15 غړي باید آزاد پریښودل شي چې د سولې په خبرو کې خپل صلاحیت کار واخلي. او محمد ایوب هم د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه لیک چې موږ سولې ته بیخي ډیر سترګې په لاره یو، خدای پاک دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي. هلمند هغه ولایت دی چې په وروستیو کې ناامنۍ او ډیر ځپلی دی. د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په وروستیو کې د طالبانو له لوري د ډلهییزو حملو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د هلمند ولایت شورا رئیس وایي په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي یو لامل دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته. نور جزئیات به له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دی په راپورټ کې واورو.
د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اطل وایي که چیرې د هلمند روانو ناامنیو ته مرکزي حکومت سمه پاملرنه ونه کړي، ډېر خلک به د حکومت له ملاتړ څخه لاس واخلي. دی وایي په دې ولایت کې د میشتو امنیتي سرتیرو ترمنځ نامژغي د جنګ د اوږدېدو باعث سوې ده. اتل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول په لورو په خاص ډول شمالي ولسوالۍ کې د سرتیرو په ځانګړي ډول ملي پولیس غیر حاضر دي او د کوم سرتیرو موجودیت د نامنوي د ډیرېدو او د غوته د تلفاتو لامل شوی دی. کریم اتل له اړوند وزارتونو څخه غوښتنه وکړه چې د امنیتي سرتیرو په لیکو او تشکیل کې د موجودو ستونزو پلټنه وکړي.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې په خپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته. هر هغه څوک چې عملیات ته ځي د بل ارګان یعنی که پولیس په عملیاتو کې وي اردو د دوی سره همکاري نه کوي، او که اردو په عملیاتو کې وي یا پر اردو باندې تعرض کیږي پولیس د دوی سره همکاري نه کوي. د دې جګړې علت همدا دی چې دوی په خپل منځ کې سره همغږي نه دي. او بل دا چې مرکزي دولت په خاص ډول وزارت داخله هیڅ توجه هلمند ولایت نه کوي. که تاسو وګورئ چې په هر ولسوالۍ کې د تشکیل پښتنه وکي چې څلور سوه یو ولسوالۍ تشکیل لري، دوه سوه حاضر، دوه سوه غیر حاضر وي. که چیرې نشي کولای، دوی نشي توانېدلی، بیا موږ پر خپلو ولسونو باندې غږ کوو او خپل ولسونه د عباسو چې نور خپل امنیت په خپله وساتي، او موږ بیا دغه حکومت چې موږ ته پاملرنه نه کوي هیڅ د دوی د دغه بې ځایه کړنو او د بې ځایه مصرفیتو نه ملاتړ کوو، او موږ بیا په خپله پوهېږو او خپل ولسونه هم پوهېږو چې څه کوی.
اتل ول که چیرې وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د امنیت اړوند وزارتونو هلمند ته د امنیتي ځواکونو برابري او امکاناتو کې تغییر نه ولي، یو شمېر ولسوالۍ به څه کتب وکړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي مرکزي حکومت په خاص ډول ولسمشر د هلمند د اصلي وضعیت څخه خبر نه دی، ځکه چارواکي د امنیتي حالت په اړه ناسم راپورونه ورکوي او د امنیت د ډاډ دغه ناسم راپورونه د جنګونو او ناامنیو د ډېرېدو باعث شوي دي. د هلمند خلک له ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د امنیتي حالت او روانو ګډوډیو په اړه څېړنه وکړي.
موږ په هلمند کې ډېر په ډېرو ځګو کې سیمو کې اوس په عملاً جګړه شروع ده، په نوزاد، په مساکلا، په سنګین، په سیستاني، په کاریسیدي کې د مرجع. ولې خبره دا ده چې دوی مرکز ته د خیر و خیرات راپور ورکوي، او په دې باندې طاقت چې په هلمند کې تقریبا دېرش پنځه دېرش زره نظامي قواوې پرتې دي، لا هم دلته موږ دښمن ده په ډېره کمه اندازه، لا هم دوی هغه تر کنټرول نه شي رالاندې راویستلی. د خپل هغه ساعت چې دوی تر لاس لاندې دي، حالت هم تر تعدید لاندې دي، په مدافع په حالت کې دي. ولې دوی وایي چې موږ هغه سیمې چې د دښمن تر لاس لاندې دي موږ روان یو، موږ هغه تصفیه کوو. عملیات دا ټول د مطبوعاتو پر مخ باندې خبرې دي، حقایق نشته. دلته ډېر غټ تلفات روان دي، ډېر غټ ضایعات دي، پوستې نیولې دي، منطقې نیولې دي. د ملوزاد ولسوالۍ فقط د یو پوستې په شکل ده، د مساکلا ولسوالۍ د پوستې په شکل ده، په سنګین کې هم چنان دغسې دي. اکثریت ځایونه داسې یو حالت کې دي چې د سکوت سره مخامخ دي.
د هلمند ولایتي شورا د غړو او خلکو دغه خبرې په داسې حال کې راپورته کړي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو میاشتو کې امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته سخت خراب شوی دی. په سنګین، مساکلا، نوزاد او ځینو نورو ولسوالیو کې هره ورځ جنګونه کېږي، او د ملکي کسانو په شمول د جګړې دواړو غاړو ته درنې مرګ ژوبلې وړي. کتونکي وایي که چیرې د امنیتي حالت د ښه کېدو لپاره پام ونیسي، ځینې سیمې به د طالبانو لاسته ولویږي. خو دولتي مسؤلین وایي اوسنۍ ناامني د هوا د ګرمېدو سره تړاو لري، او دا هر کال په دې موسم کې رامنځته کېږي چې دوی د مهار کولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره د افغانستان امنیتي وضعیت په لیکنو کې څېړلی دی. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د حملې په اړه تبصرې خپرې کړې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي که د دې برید هدف په رښتیا هغه میلمستون و چې زیات بهرنیان پکې اوسېدل، دا په دوو اونیو کې دوهم ورته برید دی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له یاغیانو سره په جګړه کې بوخت دي. ګارډین ورځپاڼې چې په بریتانیا کې چاپیږي په کابل کې پر هوټلونو د سختریزو پر حملو تبصره کړې او لیکلي دي چې په دې حملو کې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس ملګرو ملتو ویلي چې سش کال د ملکیانو د مرشوب لوشمیر بې ساری و. د دې کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 970 زیات ملکیان وژل شوي او 1960 نور ټپیان شوي دي، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 14 زیات دی. خو نیګر ټایمز ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. په دې لیکنه کې چې عنوان دی د کانونو شبکه د افغانستان بل ناکامي، لولو چې د امریکا د دفاع وزارت او د جیولوجۍ د سروې ادارې په 2010 میلادي کال اټکل وکړ چې افغانستان د یو تریلیون ډالرو په ارزښت مس، وسپنه، لاجورد، سره زر او لیتیم لري. همغه وخت په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قومندان ویلي و چې د افغانستان په قانونو کې ستر اقتصادي ظرفیت شته چې که توجه ورته وشي ډیرو خلکو ته روزګار برابرولی شي او کېدای شي افغانانو ته د عوایدو یوه لویه منبع وګرځي. نیویارک ټایمز وایي د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان د کانونو د استخراجولو لپاره په لسګونو میلیون ډالر لګولي خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه زیاتوي اوس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به سالم مدیریت حاکم کړي، خو اشرف غني تر اوسه پورې په حکومت کې له داخلي ستونزو سره مخامخ دی. ورځپاڼه وایي چې د افغانستان په نارامو سیمو کې پر قانونو د لګښتونو څارنه اسانه نه ده او تر ټولو مهمه لا دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د خاص سرمفتش د ادارې د څارونکو شمیر په سلو کې 40 شوی او دا کار د څارنې د کار ستونزې ډېروي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
وس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له وجود ما هم تر وو بجو پوري اوریدلای شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی وای د خلکو ستونزې اوري او هوایری ته لارې چارې لټوي او په دې توګه غواړي چې نړۍ ته وخی چې د افغانستان خزي سره د دې چې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو ډیر پیاوړي دي. رولا غنی دا او ځینې د افغانستان د وضعیت په اړه ځینې نورې څرګندونې له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کړي دي چې مهم ټکی یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی د ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د حضور لپاره په افغاني ټولنه کې فعال ونده اخیسته او په دې سره په دغه یواد کې چې تر ډیره د شوز په وړاندې تاریخوالي پکې ډیر دی چوپتیا ماته کړې ده. ویل کیږي رولا غنی توانیدلې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه هغه کارونه ترسره کړي چې د نړۍ د دیموکراتو هیوادونو لومړی میرمنې کوي. نوموړی په عام محضر کې د ځینو موضوعاتو لکه د ښځو حقونه، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي او په افغانستان کې د هغوی پر نورو ستونزو غږېدلې ده. د پاموړ ده چې د رولا غنی خبرې هیڅ کله سیاسي بڼه نه لري. هغه اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته په مرکه کې ویلي چې زه سیاست نه کوم، یوازې یو اوریدونکی یم. د سپتمبر میاشتې را په دې خوا سلګونو کسانو په تیر بیا افغان ښځو له رولا غنی سره لیدلې دي او خپل ستونزې ورسره شریکې کړې دي. د افغانستان د لومړی میرمنې په خبره دا تر ډیره ځان د یو مشاور په بڼه ویني او د خلکو ستونزې اوري. تر دې وړاندې یعنی یو پیړۍ د مخه د پاچا امن الله میرمن ملکه سرایا د افغانستان فعال لومړی میرمن و چې په 1990 کال کې له افغانستان څخه وتلو ته اړ شوه. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د حامد کرزي میرمن زینت کرزي د افغانستان لومړی میرمن سوچې د حامد کرزي د ولسمشري په 14 کلن موده کې هیڅ ډول حضور او یا فعالیت څرګند نسو. زینت کرزي په یو ځنګړې مرکه کې ویلي و چې فکر کوي افغانستان تر اوسه د یوې فعالې لومړی میرمنې ته منلو لپاره آماده نه دی. اسوشیټډ پریس د رولا غنی له قوله لیکي چې ما یوې هغې غوښتنې ته ځواب ورکړی چې په افغانستان کې اړتیا وه. خلکو د افغانستان پخوانیو لومړیو میرمنو ته لاسرسی نه درلود، خو ماته خلک لاسرسی لري. رولا غنی وایي د هرې هغې افغان میرمنې ملاتړ کوي چې د خپل ژوند د شوالي لپاره هڅې کوي. دا زیاتوي یو رولې دا دی چې نړۍ ته وشي په داس حال کې چې ښځې د افغانستان په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو دوی پیاوړي دي. د رولا غنی په خبره افغان میرمنې باید په خپل زړورتیا وپیژندل سي، نه په کمزورتیا. د افغانستان لومړی میرمن درې لسیزې جګړې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل بولي او وایي هغه وخت چې کورنۍ په یو داسې ټولنه کې ژوند وکړي چې هر څوک په خپل مسؤلیت پوسي او له تاوتریخوالي پرته خپلې ستونزې حل کړي، نو ښځې به دا احساس وکړي چې ژغې اورېدل کېږي او تاوتریخوالی به کم شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
سید محمد هلمنوال د هلمند له ګرشک څخه لیکي انسان په جنگ نه بلکې په اخلاق ماتي. زما په نظر کې چې 15 طالب مشران آزاد کړی شي دا به د سولې په لور یو مثبت اقدام وي. فکر نه کوم چې په جنگ دا مسله حل شي. زین الله افغانزاده له زابل ننکی لیکي موږ له ولسمشر څخه هیله کوو چې په افغانستان کې ورته وایو چې په افغانستان کې سوله راوله. محمد عارف وفا هم لیکي باید طالبانو د هغو مشرانو چې په قطر کې اوسي نومونه د تور لیست څخه وایستل شي، ځکه چې دوی د افغانستان په سوله کې ډیره مرسته کولی شي. او رامش هم لیکي سوله به هغه وخت راشي چې ټول افغانان سره یو موټی شي. د افغان بیسیم اته سواتل شمیرې لارې د تاسو پیغامونه هم د شپې چې ګورم تاسو ډیر پیغامونه را روان دي. له تاسو نه ډیر مننه خو ټول موږ تاسو ته نسو لوستلی. په هر صورت زموږ د ازادي راډیو خبرونه کې واوري تاسو پیغامونه هرومرو خبريږي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې په افغانستان کې د سولې او ټینګښت د لارو چارو په اړه مو د افغانستان خلاصون لارې د غورځنګ له مشر سید اکبر اغا سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د انصاف په لټه کې ونیز پروګرام هم درته خپرو، خو اوس به بیا هم قسم سوله مل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورونی چار وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرني او کورونی یاغیانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان جمهور رئیس د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د هغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې ځنډولی دی. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو څلورویشت تنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولی دي چې افغانان اروپا ته په قاچاق وړل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د می په درشمه جنیوا ته ولاړ سي او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور کې خبرې وکړي. د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مرکچي وینډي شیرمن سرژنې دوبه خپل دنده پرېږدي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته کچیر د اصولو د لاندې کولو مسله پکښې نه وي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا حمایت وکړي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلي. او د انګلستان د فوټبال د ټولنې مشر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سټیپ بیلټر باید د رشوت د اخیر سوای په خاطر چې دغه فدراسیون په کشش کېل دی استعفا ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ مخیل دی چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات دراورو. د سوریې حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلې چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت د یاغي ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېرونې داعش ونیو او پرونې پکې د سوریې د رژیم شل پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي. څو پرې نږدې چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي، خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بولي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د خبر د څنګه د راپور په اسناد احمد شیبر اورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشه د نړیوال ائتلاف هوایي بریډونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګی شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبه په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هواد د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتون کړي. د داعش د دواړو هوادو ګډ دشمن وباله.
فيما يتعلق بالتنسيق السوري العراقي
د سوریا او عراق د همکاري په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دشمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او رونه مو په بغداد کې په یو جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ور سره مخامخ یو کمزورې ده.
من الخطر الذي يواجهنا
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه د پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومه هڅه په کوبانی کې وکړي هغه د امریکا په مشه د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او لدی بلاسوان خلی. د د اسلامي دولت ډلې تیر او نه د عراق پولیس نشتی ځینې سیمې ونیولې او بیا د پالمیرا شار چې د سوریې په مرکزی سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي شار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازې په دې راځي خو ازر کې ان شاء الله موږ جلګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. عبد الغفار فیضی زادران وایي چې د کابل خاروالی و نمرز مکه ورکړي، خو له شلو کلونو په زیاته موده کې دغه نمرز مکه نه ده ترلاسه کړې. تاسو نوم واخلی او مشکل مو وای؟
زمانو عبدالغفار دی، تخلص می فیضی زادران دی. زما مشکل دادی چې د کابل خاروالی له خوا په 1302 بیام کال کې ونه مرزمه کړه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شي و چې سند ملکیت په لاس لرم. تاسو په لاس کې دی، تاسو کتل شي لیدل شي له 1302 یا کال را پدی خو یو ځل دغه څو کال مړان دی نه هم نه یو ځل بیا وغوښتلو یو فورم بیرته راته راک بیا ما غفور مونږ بیا تصدیق کړو ورته راوړل د ټولو نوهای نه تصدیق شول بیرته تسلیم کړو. لغه را پدی خو دغه شل دوی کله موږ د تا انتظار بسو چې موږ په استلال لبی کورای نه خلاص شو او خپل کړي په وګابار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو زموږ اولادونه ک خدای کول دی او مکتب څخه چې هغه دایمي د دوی مکتب فارغ شي یو ورځ یو مکتب ته ځي بل ورځ بل مکتب ته ځي په وکه په پښتو تدریس کیږي په بلکې په دری باندې تدریس کیږي چې زموږ اولادونه په استلال د دواړو ژبنه هیڅ یعنی هغه ګټه شبایت پورته کړي شي پورته کولای. دغه مشکل د حل لپاره زله تاسو سره دغه تاسو راډیو ته راغلم خپل عرض می وړاندې کو. د دولت مامور یم، په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی، د ملي راډیو ټلویزیون نارانی وری د افغانستان د اسلامي جمهوریت در جمهوری ریاست پورې چلتا زده جمهوری ریاست مامور یم، دنده اجرا کوم مګر لدې ټول موقعیتونه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه کړی. دغه د خپل غاګ د میډیا لارې د هغه قوی لارې چې هغه په افغانستان کې نه ته پنړی کې څلور مقوا حسابي کې خپل غاګ واړم چې لدرانو وطنوالو سره شریکم در خاروالي مسؤلین او مشرانو سره شریکم.
او به خیزدران صاحب خبرم قطع کوم، دغه سند چې دلته د د سویل دي چې تاسو ته یو سند درکړی دی، البته موقت سند دی او تاسو یې ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړی دي. څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونه شو کړی چې خپل ځمکه ځانګړي کړئ؟ اول مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته؟
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړي د سبا ته په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي، د کور څښتن شوي دي. دا چې په 2 کلونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم، ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو، کوڅه په کوڅه وګرځېدم، کور په کور وګرځېدم، په کرامه کورونه ونیول، مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم. مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی، د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي، خلک به له بېکورۍ خلاصوي، خلکو ته به کور پیدا کوي، خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي، ډوډۍ به پیدا کوي. مګر متاسفانه هغه څه چې زموږ تقاضا او زموږ توقع په رقم باندې ونه شول، چا چې زر درلود، چا چې زور درلود، چا چې په اصطلاح له دولتي موقفونو نه ناوړه ګټې پورته کړې دي، هغوی په کابل کې د څو څو نمرو د څو څو کورونو اته کوي چې په لسګونو کورونو څښتنان دي. مګر دا چې موږ په اصطلاح له دې وسیلې نه کار اخیستی دی او نم د خپل ګریوان د چاپ مخ کې په اصطلاح په دې رقم سیر کړی دی، انتظار مو اصطلاح د حوصله مو کړی دی، لا تر اوسه له هغه حق څخه چې موږ باید ولرو او ټول وطن والی باید ولرو هغه څخه برخمن شوی نه وي.
چاروالی تاسو نه پیسې ما خستې دي؟
تابن تاسو وینئ د دې ځمکه قیمت د 375000 افغانۍ وو، دغه وخت 375000 افغانۍ د 2 کال چې الته که پاسوارو باندې تبادله شي الته مثلا کالدار او ډالر ډېر،
یعنی 375000
افغانۍ مونږه
تحویل
کړې ته تحویل کړې دي.
تاسو څه غواړئ؟ که چاروالی تاسو دې غوښتنه ته ځواب نه وایي نو تاسو به څه وکړئ؟ څه غواړئ تاسو
په سر کې کله خبره وکړم؟ ازمال لپاره به ډېره بده وي، زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل خاروالی مخکې پیستلا را شو خپل ځان ته پیستلا اور واشه شنو لدغه جنجال خلاص شو.
موږ د خاغلی زادجان ستونزه د کابل خاروالی د ملکیتونو لسر پرستی شکر نائب احمد زئی سره طرح کړه.
ټول خبرې می واوریدې. زه هم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د دوی د پښتنې په جواب کې باید ووایم متاسفانه په یو اویا کال نه تر څلور اویا او پنځه اویا کلونو پورې یو شمیر هغه اندازه ځمکه چې اصلن یې استملاک کړی نه دی، اصلن یې له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولی، هغه یې واخیستې په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډیرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا څلوېښت زره نمرې لرو، څلوېښت زره ځمکې همداسې لرو. د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استملاک شوي چا نه دي ورکړي، مثلا په سړک، کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستې په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي را وغواړو او موظف کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي. هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي. شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې، باګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی ته یې مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په حق باید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی، پیسې تحویل کړي. دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستې، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت پیسې ورکړې وي. باید دوی تللي وو، ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو، چې دا کار یې نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملا کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړې چې مثلا په پلي چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي، او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ، موږ په کابل کې په همدې پروژو کې یو لک نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمد صاحب وابرو چې زادان صاحب څه وایي؟
د څلوېښت زره نمرو کومه خبره چې دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل پخپله د ښاروالۍ مشکل دی. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چېرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چېرته حکومت په یو ډول نه یو ډول په کې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وی ګورئ، تاسو وګورئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډاکه ولیکه، په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه شي په هغه کې په اصطلاح نوک سړی ځای کې. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم، او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې خبر خمن شي.
تاسو وایئ زما یې پریڅه چې څلوېښت زره کسان، همدا څلوېښت زره کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان سی، یوازې تاسو نه یی، تاسو له نګدی نه راشي. زه وګورم چې تاسو زمکه، تاسو اسناد چیرې دي، کوم شکړای چې په همدی مستردې پروژو کې تاسو ته درکړو. په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړي، خلک همکاري وکړي، پوزي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نګدی راشي، موږ د مستردې پروژو لپاره کسان ټاکلی، دوی دې راشي چې ورته زمکه پیدا کړو. همدا عملن خو زما په جیب کې نه ده چې زه وایم راشي چې دا غزمکه درکوم. هر څه لزان نه پروسیجر لري. حتما دا یو نمرزمکه چې می پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره اکاسي دی وکړي.
نیروهای نظامی ما را همکاری بکنه.
زما لپاره ګوره د مشکل حل زما سندونه ټول حل ته دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم سند به ورته یوسم ورته کې به اقدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی دوی کاله انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس جمهور د دولت ارشد مسؤلین په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
نه ګفتم شما ګرسنه
نه ایتالین تاسو خبره نشي اخیستی. ما وویل موږ د مسترده ټیم سره تاسو لیگو تاسو هماغه زمکه پیدا کړی عکس واخلی کله چې زمکه سپینه وانه موږ هماغه تاسو ته درکو. له تاسو څخه څوک زیات ستونزه لري چې زه د زمکه تاسو ته درنکړم؟ ګور وروره تاسو غواړی داسې سند واخلی چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم. وایم چې راشي مسترده زمکه پیدا کړی سي درکوم. دا زما ورستۍ خبره او ورستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا د مشر خغلی سید اکبر هغه سره وغوښتل چې مرکه ولرو. هغه سب په دې روسیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپل هغو امتیازاتو څخه تیر شي او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغه تر یو څه ورکړل شي د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینی سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمی غوښتنې وکړي هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مجر داسې ویلی دي چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرې غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن د دوی عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجیان د افغانستان ووځي نو د پیپر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني کېدلی شي چې افغانستان به په دې کنی جوړ شي او طالبان مذاکرات جوړ ته حدیث ده. که چېرې ولیدل چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویل چې زموږ سره لو خبره ده چې د خارجیانو وطن د افغانستان سره. نو زه خپل د عام مفکورې په نسبت باندې بل عام مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بالفرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې د سره انتخابات وشي نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښه وي چې اوس په د 5 میلیونو نمایندګۍ د حکومت کې کېدلی شي طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نسو حاضر یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نسو حاضر هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 20 میلیونه په انتخابات ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 20 میلیونو نمایندۍ دا به ښه وي تر هغو چې هغه د 15 میلیونو نمایندۍ. نو موږ په د افغانستان جوړ غواړو. نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې نو زه خپل هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم. وایي د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامې مفکورې سره مطابق خبرې هغه د خلکو سره ومني او افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي.
بله. هغه څه تاسو د انتخابات خبره وکړه د پامدي انتخابات کې چې تیر شول د ولسمشرۍ او دا شان د ښاغلي کرزي د جمهوري اسد په دوران کې چې کوم انتخابات وشول هغه دا ویلي او طالبان یې غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخاباتو کې ګډون وکړي ولې مثلا طالبانو ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت درته وایي چې دلته د خارجیانو بودن دا یو علت طالبان بولی او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی اطمینان یې ورکړی دی چې خارجانو په مقابل کې موږ دغه کیرو خارجانو د افغانستان وځي. نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وچې خارجان به په افغانستان کې وي، طالبان ته به وایي چې تسیراتې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلودی؟ څه به ورته ویلې؟ څه جواب به ورته درلودی؟ چې هغه ویل تاسې ملت هم راوپاروي، خپله هم راوپارېد، استو خلک هم پټ شو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ شو، نن دا ولاړ سپاس د خارجانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې مشمول وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وه چې علتونه به د منځه نه وتللي، نو په دې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته عامه مفکرې خبره هم وکړه که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان د راشي بیرته حکومت یو برخه دی وګرځي، نو هغه مهال چې طالبان حکومت ولې مخالفتونه
وکړي؟ زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي، داسې مفکوره به هم په عوامو کې چې هغه به بعدې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي یا ټولوي موږ نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي. هغه دا نه وایي چې طالبان دی ولې افغانستان باندې مسلط دي. طالبان مسلط دي، هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو سمتو دا دې جوړ شي او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت چې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت چې کمیانه یې د امیانه په استعداد باندې دې په حکومت کې حساب کړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دي ښه خلک حکومت شي، دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره؟ څومره ګډ حکومت مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت به څومره نتیجه
ورکوي؟ اټ دغه نسته پک شي کې خو تاسو ویني چې اوس که دغه حکومت جوړ کړي اشرف غني او عبدالله حکومت جوړ کړي، او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنگ هم جریان لري، خو دا چې جنگ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې، بیا به نو هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي او د هر قشر یا د هر طرف او د هر لسان او د هر سمت مراتم پکې وسی، نو هغه به بیا څنګه د امکان وتلی؟ زه خپل فکر کوم چې هغه د امکان وتلی خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې په چا کې شو بسته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت یې هغه کار څوک.
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغ جوړې په بنا باندې کرا شو، موږ مثلا دغه موضوعات مثلا څو وخت مخکې ویل شي ول چې طالبان د ښځو د تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري، فکر کوي چې څومره به په دغو موضوعاتو که وس د روغ جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي او هماغسې به مثلا مخته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو کې په حکومت کې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک دلته راغلي و، ماته تاسې ویل چې د ټولو خلکو دا نظر و چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده. نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د دې دغه کوي د ملت خواستې به مني، حکومت به هم د ملت خواستې مني. یعنی ملت د افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیاتو ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیاتو تبع دي. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري، اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده. موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجه دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دی، څه وخت مو تیر کړی دی په خپلو منچکو په هغو منچکو کې خلکو ته یوه اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي بخوردو په بلو بلو کې ما یې سنه ده اخیستې، هغه هم داسې بولي. نو غیر د هغسې یوازې دا نه دي چې ما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده. یعنی که زموږ په ځای باندې بل څوک راولاړ شي دې کار ته ودرېږي، هم دا ملت اوضاع جوړه ده، دا ملت په دې کار ته ودرېږي او ورسره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کوي څوک لر دین سوځي لري هغه به خامخا په ملت باندې دین سوځي کېږي. یا کوم بد نن په ملت کې نسته که سړی اوس متوجه شي د کومه بدې نسته. ستاسې پوښتنه کوم چې تاسې تر دې دی راځي په خطر کې ځان نه ویني تر دې دی چې هغه د کابل داخل دي. نو زه خپله دعوام چې اوضاع د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبوره کوي چې یو داسې خطي سیر مختاره کې چې هغه کې امنیت راسي او هغه داسې حکومت جوړ شي چې هغه د افغانستان د ښو خلکو او د آینده لپاره د امنیت سبب ذریعه وکړي.
هغه صاحب یوه پوښتنه هغه ده چې پخوا تاسې هم د طالبانو په لیکه کې وای ولې یو وخت خو نه بیل شوې د ځینې مسایلو له مخې څنګه مثلا
زه فکر کوم چې تاسو به په جریان کې چې په افغانستان کې د څوک نشته چې په تنظیم یا په ډله او په چا کې نه وي داسې څوک نشته. که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې د تنظیم سره نه وي او هغه د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه وي خو البته فرق دی. تاسو به په دې باندې واقف یاست چې د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت و خو بیا
هدف مې دا و چې تاسو بیل شوې خپله لاره مو بیله کړه.
ما د جیش المسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده او د جیش المسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیعي یو دا یو چې ما به مفکوره داسې وه لکه اوس یې عمله کمه وه مفکوره به مې جلاوه د یو چا بعضې خلکو څه به مفکوره جلاوه د خپلې مفکورې په نسبت باندې به د جیش المسلمین په نامه به خپل دغه درلودې تنظیم درلودې. نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی یو وخت به یو رقمې بل وخت به بله کړم خو اوس مې دا مفکوره ده چې بې د ملت د ښو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه راجمع دلسوز خلک د ملت راجمع نه شي افغانستان نه په بل ملک جوړېږي نه په بل یو طرف یو په بل طرف نه په بل طرف نه په همسایګانو نه خالي د همسایګانو زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي و کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي. خو موږ دونې وایو موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چیرې یو لنډه لار پیدا شي یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یې ورځ د مخه د دې مشکله څخه خلاصېږي موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو او مشکل به حل کړو ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکې ورځه لار ده په دې پوهېږو خو دا ډېره دقیقه لار ده خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکله خلاصو دا به ټول ملګرتیا کوو ملت به د دې مشکله خلاصوو ښه خلک به په افغانستان کې مسلط وو هغه د یوه طرفو د بل طرفو که د منځ خلک وو که عرفان
نه هغسې تاسو د همسایګانو خبره وکړه افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړې دي تګ راتګ روان دی. څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې په پروسه کې مسیریت لري ښه رول لوبولی شي؟
په ښه نیت پورې اړه لري که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان د پاره ښه نیت ولري د پاره دی چې افغانستان د دې مشکل څخه خلاص کړي چې هغه د دوی یو ګاونډی دی لکه څنګه شری مسله ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ګاونډی دونه حق لري چې زه په دې بیرېږم میراث به یوسي د بل ګاونډي که داسې فکر ولري د پاکستان حکومت په موږ یې ډېر کاري کوي ډېره ښه خبره ده ګاونډی د خپل ګاونډي په باب کې ښه فیصله کولی شي ښه حرکت کولی شي په ښه نیت باندې او که چیرې خدای نه کړده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې ښه نیت نه ولري زه خپله دوام چې یوازې نه زه دا ټول افغانان مخالف دي.
ستاسو تجربه څه وایي؟
نه د تجربې خبره خو ما درته وویل حالات دي نو سړی داسې نه شي ویلی یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه راشي یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر دي د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه راشي.
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ آیا دغسې سندونو لاسلیک کول د یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت د په هیواد کې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې دا سند که چیرې ملت ته پرېښولی وای نخبګان د ملت مشران د ملت علما د ملت او ښه خلک د ملت نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د تاوانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی. تاسو اوس وینئ چې دا املا سوی دی په ټلویزیونو کې په مطبوعاتو کې د ملت خبرګون څنګه دی منفي دی. نو زه فکر کوم چې دا خبره به شال ته وای چې ملت ته پرېښول شوی وای او بیا بیا نواقصو پایلې سنجولې وای نو به پیدا کړی وای. اوسنی حالت زه فکر کوم چې د ملت خبرګون چې اوس منفي سو دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د فنډ سره مخ کوي. نو زه وایم دا ښه نه اوس چې څو ملت ته پرېښول وای ښه به وای او که بیا اوس بیا داسې یو طریقه پکښې راشي چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو داسې حالات راشي چې د افغانستان استقلال د منځه ولاړ نه شي نو هغه به بیا وروسته ګورو اوس نه رامعلومېږي چې هغه به اوس څنګه شي.
نو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په افغانستان کې د داعش په نوم د یوې ډلې حضور هغه صاحب ویل کېږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینې ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي او دا هم ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر بېل شوو ډلو بیعت کړی دی دغه ډلې سره. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
خو زه خپل داسې نه سم ویلی په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په ضرر دي. نو زما په فکر باندې چې نه یې ښه وي یعنې چې د ملت ضرر نه یې ښه وي د ملت نو په دې باندې معذرت غواړم چې دا ووایم چې یا داعش شته یا نشته یا څوک دي یا څوک نه دي یا د کوم طرفه تمیلي دي خو دا معلومات هم لرم د دقیق معلومات هم نه لرم او نور په دې کې مذرت.
فکر کوئ چې د طالبانو یو شمېر ډلې به دوی سره یوځای شي؟